پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو، زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو څارونکي وایي دا خبرې اترې یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. د سولې په تړاو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په ننګرهار کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی. د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې کوي. د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه په سارایي محکمه کې محاکمه سوې ده. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول مانوفورت به محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړي. پوره خبرونه واوري. د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پرونی حملې مسؤلیت واخیست. دا خبر د عمق په نوم خبري اژانس چې په د داعش خبرونه خپروي نن خبر کړی دی. په ننګرهار کې پرون هوایي ډګر ته نږدې په بهسود ولسوالۍ کې د ای بي ای په نوم ساختماني شرکت باندې حمله وشوه چې د دې شرکت یولس کارکوونکي پکې وژل سوي دي. تر دې مخکې د وژل سوو شمېر شپاړس شوتل سوی وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د یوه زخمي حالت ښه نه وو او د شپې ناوخته روغتون ته لېږدول سوی دی. حمله پرون سهار په پنځو بجو د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه د ای بی ای پر خصوصي ساختماني شرکت باندې پیل سوه. او په دې حمله کې د ننګرهار د والي د ویاند په وینا پنځه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د برابرولو لپاره تیاری نیسي. سفارت په خپله ویبپاڼه ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسید له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې متحد ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د 202 میلیونو ډالرو بشري مرستې کړې دي. د نړیوالو رپورټونو پر اساس په افغانستان کې په وروستیو کې د سیلابونو له امله ډیر خلک په کندهار او هلمند کې تاواني شوي دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله یو شمېر خلک مړه شوي او لا درک دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه وسلوالو طالبانو په سارایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن دا پیشه تایید کړه. ښاغلی امانی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا ښځه عزیزه نومېده او د تیبیر د کلي اوسېدونکي وسلوالو طالبانو هغه د زنا په تور نیولې او بیا یې د اوقافو سیمې ته بیولې او هلته یې په لښتو وهلې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان د والي ویاند هم ازادي راډیو ته ویلي چې په هغه ولایت کې هم پرون یوه ځوانه ښځه د هغې میړه ویشتې ده او وژلې ده. په شبرغان کې د دې پېښې علت لا نه دی څرګند سوی. ټاکل سوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت ته محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړې. هغه د فدرالي جرمونو په خاطر د عمر قید له سزا سره مخامخ دی. مانوفورت چې پر روان اپریل میاشت کې اویا کلن کېږي، په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط په تیر دوبی کې د ویرجینیا ایالت یوې محکمې د مالي جرمونو پر اتو مواردو محکوم کړی وو. په تیره فبروري میاشت کې د مولر دفتر وویل چې له فدرالي طرزالعملونو سره یې موافقه کړې چې مانوفورت دي د هغو جرمونو پر اساس چې نوموړی پرې محکوم شوی د 19, 15 او 24 کلونو ترمنځ د بند سزا وټاکل سي. د هغه مدافع وکیلانو د تیر جمعې په ورځ د مانوفورت ترسره کړو جرمونو ته په پام د بند دا سزا د هغه لپاره نامناسبه بللې او د هغې د کمېدو غوښتنه یې کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د واشنګټن له مخالفت سره کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرولو معامله مخته بوزي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له تیو تلویزیونی کانال سره په خبرو کې وویل چې د S-400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مسله نور د دوی لپاره د بحث وړ نه ده او ښایي ترکیه له دې وروسته د S-500 توغندیو د اخیستلو پلان هم مطرح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې سهشنبې په ورځ پر ترکیه له روسیې د دې هوایي مدافع د سیستم د پیرولو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل چې که ترکیه دغه توغندي او د دغو توغندیو سیستم له روسیې واخلي، واشنګټن شایي انقرې ته د F-15 جنګي جټ الوتکو په خرڅولو باندې له سره فکر وکړي. او د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې په شمالي کوریا کې به 12 میلیونه وګړي له خوارځواکۍ د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو له کمښت او ابتدایي روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ وي. په راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو د هماهنګۍ مشر تاپان مشرا پرون خبر کړی ویل سوي چې په پراخه پیمانه خوارځواکۍ د شمالي کوریا د ماشومانو ټول نسل تهدید سره مخامخ کړی دی.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوري دل فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانې خبرې اترې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د دې خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي
خبرې په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کیدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي.
د نړیوالو چارو له کارپو سره د همدی روانو خبرو په بهیر غږیدلیو. د انتظار خادم مرکبه هم درته خبره کو. دا به هم واورئ چې یو له هغه هیوادونو چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د مخالفت سربیره ترکیه ژمنه ده چې له روسیې به د S-400 دفاعي سیستم وپیري. یو کلی زر غږونه ډرام او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبرېږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلل. په قطر کې د طالب استاسو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې اساس پړاو ته رسیدلی او یو کوچنی تیروتنه دا خبرې خرابولی او یو کوچنی خبره یې ښه کولی شي. ښاغلی زاخلوال چې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې رسمي خبرو بیرون په ناستو کې برخه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. په کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام په دې موضوع جزئیات راټول کړي دي. نور تفصیل الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیرو د یو شمېر نورو افغان سیاسیونو په ملتیا د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره ده.
خبرې په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کیدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. د یوې خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دې ته نشته دی چې خبرې اوس خراب شي، چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالی پایلې ولري.
دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پوخانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نوموړي وویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرېدو په هدف دوهې تتللیو. طالب وایي ځبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خاغلی زاخلوال ازادي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ پر راتلونکي ناسته کې چې د ده په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي د افغان حکومت پلاوی به هم پکې برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري ملا عبدالغني برادر کوي خبرې پیل کړې دي. که څه هم په دې خبرو کې دوه ورځې دمه راغله خو لا هم روانې دي. که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل یادېږي چې د قطر د ناستې اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلورو اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوه یې مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. ښاغلي سمیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نه شي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغه کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پورې راځي کیږي چې په هغه کې یو اور بند دی تعزیرات او مثلا لری کول بندیانو خوش کول او ځینې نور موضوعات.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایوي پلاوی غړی قاضی محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شمول پلاوی پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لاندې راتلونکي کې په خطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه له اکرام نه. او دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ روانو خبرو اترو یو سارون کې حضرت عمر زاخلوال وایي د خبرې اترې په حساس پړاو کې دي. دا نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د چارو کارپوه انتظار خادم وایي خبرې داسې حالات کې دي چې دوی غواړي خپل نظریه په ډېر محتاطانه ډول څرګند کړي. له ښاغلي خادم سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د خبرو اترو د روان وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه ده، ژوره ده، مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي. د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي، همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولې کله که داسې هم روان دي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریځ د امریکا په دریځ کې ورننه باسي، یا حداقل خلیلزاد داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریځ انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی په دې کې. زه د نقیزې خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت برانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کیږي چې تلی وای قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، لانه ما تر دوبۍ لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کیږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید پر اتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په اساسه تو بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکنه ده. که خبره زباوي چې سموده د افغانستان د حکومت د موقت ادارې د ملي وحدت حکومت پاتې ده به ختم شي، په موقت اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولې هغه سي با صلاحيت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراوله پوری جزا تراوله پوری. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي به خبرې کوي که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دي، یا دا چې دا حکومت د ور پای ته ورسیږي بیا یو بین الافغاني چې د سیاسي اپوزيشن مدني ټولنو علماو لدونه یو هیئت جوړ شي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس سره خبرې وکړي، او که داسې ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځنډنۍ به شي د سولې خبرې.
داسې باید انتظار وباسو چې که ځنډنۍ هم شي بیا هم پایله خوږه ده. یعنی زه ډېر زر انتظار نه باسم چې زر د سولې راشي، ځکه کله که سولې ډېره زر راشي نو دا به پرې باندې دلالت وکړي چې بحثونه سطحي شوي دي، بنیادی ثبات لپاره بحث نه ده شوی، دواړه طرفونه سره راضا شوي نه دي، بلکې یوازې د موقت ثبات لپاره موقت اصول لپاره سره خبرې کړې دي. نو راځي خبرو ته دغه مذاکره کوونکو ته فرصت ورکو، انتظار وباسو چې دوی د افغانستان د اولیا منافعو ترجمانی وکړي، دواړه طرفونه خدای مخته ونیسي، اخلاق مخته ونیسي، او بل اخر راتلونکي ثبات لپاره یو بل سره راضا شي.
افغان سیاسي څېړونکو او د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وو چې په قطر کې د سولې روانو خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم مخکې لدینه چې نور ریپورټونو ته ورشو، اقتصادي خبرونه دراورو فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د فرا ولایت د میله اتاو یا بندر د سوداګرو د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص شو. د دغ بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې له دغ بندر نه به هر ورځ لسلو زیات بارلونکي موټر ایران او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي چې په ورځني ډول به سل میلیونه افغانۍ ګمرکي عواید د دولت بودیجې ته راټول شي. د نوموړي په خبره د دغ بندر په خلاصېدو سره به شاوخوا 15,000 کسانو ته د زمینه برابره، او په صادراتو او وارداتو کې به هم اسانتیا رامنځته شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو مخې دغه بندر لڅباندې درې میاشتې راپه دی خو د نقلونو خوځیو او فساد له امله د حکومت له لوري تړل شوی وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د للمیو د تحقیقاتو یو فارم جوړ کړ. له دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پام کې راغلی چې دغه فارم کې به یا زیره، پسته او هنګ کرل کیږي او یا هم بڼونه به پکې جوړیږي. دا فارم د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په 1500 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه فارم به د یو تحقیقاتي مرکز په شان فعالیت کوي او بزګر ته به د للمیو او کرنیزو چارو په برخه کې ټکنالوژیکي وسایل او عامه پوهاوی ورکړي. د دغه فارم له جوړېدو سره به هر کال سلګونه کسانو ته چې د کار په شرایطو برابر دي کاري زمینه برابره شي، او هغه محصلین چې د کرنې په برخه کې زده کړې کوي د تجربې د ترلاسه کولو لپاره به ورته ګټه ورته مخ شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 شپېته افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 80 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ساده راډیو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې توقع کیږي یو له هغه هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلی ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته هم لیوالتیا لري. رسمت ساروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغني برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیات لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې له د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو له هیوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ییز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی وو. موس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولی دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړې دي. همدارز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. ازبکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لاري شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم شي اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی وو. موږ اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبت نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسالې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي، او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر حل زلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار روستای سفر هم په همدې لړ کې کړل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او د غراز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د بوبل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ لاساده یې راډیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سوه دافع هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیې او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت څرګند کړی و. د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، په داسې حال کې چې امریکا د دغه پلان یا د دغه معاملې مخالفه ده، اردوغان د دې پلان د عملي کولو لپاره څه دلایل بیانوي؟
سلام. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اس 400 د هوا توغندیو د پیرودو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې په شا شي. اردوغان دا څرګندونې پرون له 24 کانال تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې ترکیه د اس 400 توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو بل پرمختللي ډول سي د اس 500 په نوم یادیږي د دې توغندیو د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. ان صاحب، روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 دستګاوې وپیري. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یوه برخه یې روسیې ته هم ورکړې او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ یو ځل بیا ترکیې ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې که ترکیه دا معامله وکړي، یعنی ترسره یې کړي، نو امریکا ښایي د هیواد ته د اف 15 پرمختللي جټ جنگي الوتکې چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبره شوې وه دا ښایي ورنه کړي.
من نه تکل سبدام راته وایي چې متحده ایالات ولې د مسکو او انکرې ترمنځ د معاملې سره مخالفت کوي.
متحدو ایالاتو له پخوا رئیس ویل چې اس 400 د فی هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري، ځکه د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرت پالادینو ورمه ورځ وویل موږ ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که ترکیه روسي توغندي وپیري نو نتیجه به دا وي چې واشنګټن به هم د اف 15 جنگي الوتکو په پروګرام کې د ترکیې د ګډون په اړه بیا غور وکړي او همداراز د دې هیواد ته د نورو وسلو پر پلورلو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا انسب له دې مخکې موافقه کړې وه چې د اف 15 الوتکو د 5 پرمختللي نسل 100 الوتکې پر ترکیه وپلوري وبخي، خو تر دې دمه یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو د سپارلو د ځنډ امر وکړ. البته واشنگتن مخکې هم انسب خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 400 توغندي وپیري نو د هیواد ته به د توغندیو د امریکایي معادل سیستم د پاتریوت په نوم دا سیستم یادیږي، دا هم د اس 400 په څیر د فی هوا سیستم دی. نو امریکایي چارواکو ویلي وو چې ترکیه ته به د پاتریوت توغندیو د ورکړې یا پلورلو معامله هم فسخ کړي.
ډېره زیاته مننه تکل سب کور مو ودان. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کابل کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني فقید مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې چاودنه شوې ده. دا چې جزئیات څه دي او نور تفصیل څه دي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې په تماس کې دی. اکرام، نور له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی سره هم دا څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې دوی یوازې همدومره تاییدوي چې د کابل په غرب کې شپږمې امنیتي او زیاړوند په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې ده. د عبدالعلي مزاري د تلین د غونډې سره نږدې په ساحه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې د تلفاتو په اړه او د پیښې د نویت په اړه دوی لا خبر نه لري. خو له دې نه وړاندې محمد محقق د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال او دغه غونډې یو ګډونوال رسنیو ته ویل چې په دې غونډه باندې حمله وشوي او له بیلابیلو لوریو په د هوانونو بریدونه شوي دي. په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه راغلي دي، یعنی شاهدانو ویلي دي چې په سیمه کې لکتر لګه د اتو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. خو نصرت رحیمی دا خبرې نه مني. نوموړي ازادي راته ویل
ډېره زیاته مننه کوم. نن غرمه مهال 12 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند هلته موږ انفجار تاییدوو. دا چې انفجار ناشي څه شي نه دی، نویت څه شی دی، تلفات لري که یې نه لري، دې باره کې به وروسته جزئیات در سره شریک کړو.
ویل کېږي داسې چې څو پرلپسې چاودنې شوي دي او هغه هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مهال باندې په دغه غونډه کې شوي دي چې یو شمېر سیاسي نوم پکې برخه اخیستې وه. ساسي معلومات څه دي؟
زموږ لومړنی معلومات همدغه دي چې په غونډې نه لرې په شپږمه امنیتي حوزه کې هلته انفجار څه وای دی د مخته دی او دا چې انفجار څه شی دی او تلفات لري کین لري دی باره کې بجر تر جره ورسه معلومات تاسو سره شریک
ان څه راپورونه وای چې په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی همدارس د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم برخه اخیستې و د غونډې په ځای کې ویل کېږي داسې چې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کېږي غونډه ګډه وډه شوې ده او د بیلابیلو چاودنو غږونه اوریدل شوي خو له اوریدونکو سره